نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننبا إن شاء الله من سورة التوبة دا آية نمبر 79 نواخلا دا 93 پوري آياتنا كو او د دې سره به الحمدلله زموږ لسم جز مکمل شي، یعنی د یو کم اتیا آیت نه واخله د اوو کم سل آیته پوري. اوله به موږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذین ها خلق چی یلمزون هغوی الزام لگوی او لمزه لفظ هم د دینه دی او داوایی عیب لگولو تا یا الزام لگولو تا المطوعین پا خوشحالی سرا ورکولو والو باندی او طاع وایی فرمان طوعا هم وایی یعنی طوعا لفظ دینه هغه هم د دینه دی او دا وایي د خوشحالۍ سره د فرمانبرداري سره یو کار کول من المؤمنین د مؤمنانو نه فی الصدقات په صدقو کې والذین او په هغوی په بیکټ کې لیکئ هم لا یجدون چې نه هغوی بیا مومي الا مگر جهدهم د خپل مهنت سره فیسخرون نو هغوی مذاق کوي یعنی خنداګانی کوي منهم په هغوی پوری سخیرا مزاق کوي الله الله تعالی منهم په هغوی پوری ولهم او د هغوی دپاره عذاب عذاب دی علیم دردناک استغفر تو بخنه وغواړې لهم د هغوی دپاره او یا لا تستغفر نه تو بخنه وغواړې لهم د هغوی دپاره ان کو تستغفر تو اغاری لهم ده غوی ده پارا سبعین او یا مرتن زلا فلن پس هس کلبنا یغفر ماف کوی الله اللہ تعالی لهم هغوی ذالک دا بی انهم پوجه ده غی چی بشک هغوی کفرو کفرو کرو باللہی ده اللہ سرا ورسوله او داغو دا رسول سره والله او الله تعالى لا يهدي نه هدايت ورکوي القوم هاغ خلقنا الفاسقين چه فاسقان وي فرحة خوشالشول المخلفون ورستو پاتي شوي پا بریکت کیو لکي دا جهادنا بمقعدهم پا خپل ناستا خلافا پا خلاف رسول الله د الله د رسول وکریهو او هغوی ناخوخه کړه. او دا لفظ چې دی دا موږ په اردو کې هم استعمالوو کراهت، موږ ورته په خپله ژبه کې کرکه وایو. ان چې یجاهدو هغوی جهاد وکړي بی اموالهم سره د خپلو مالونو و انفسهم او خپلو ځانونو فی سبیل الله د الله په لاره کې وقالوا او هغوی وویل لا تنفرو متا سوزی فی الحر په ګرمۍ کې قل وایا نارو اور جهنم د جهنم اشد زیات سخت دی حر د ګرمۍ نه لو کاش چی کانو وی هغوی یفقهون هغوی پوهېدی فلیدحکو پس پکار ده چې هغوی خاندي قلیلا لگ ولیبکو او پکار ده چې هغوی جاړي کثیرا ډیر زیات جزاء بدله ده بیما پا ووجد هغي چی كانو و هغي يكسبون هغي با کمائی کولا یعنی هغي با گتا کولا. دا هم دا دی روت ورد چی دی نو آغا کسب دی گتلو توائی. فَإِن بِيَا كُچَرِي رَجَعَكَ وَاپَس رَاوَسْتَيْتُو اللَّهُ أَلَّا تَعْلَى إِلَى طَائِفَةٍ تَرَفْتَ دَي بَيْدَلِي مِنْهُمْ لَهَغُيْنَا فَاسْتَأْذَنُوكَ پَس هَغُي إِجَازَتْ غَالِسْتَانَ لِلْخُرُوجِ دَوَتَلُ دَپَارَ فَقُلْ پَس اوَايَا لَنْ هِسْكَ لَنَا تَخْرُوجُو تَاسُ بَوْزَي مَعِيَا سَرَزَمَا أَبَدَا چَرِهُمْ ولن او هیڅ لنا تقاتلو تاسو جنگ کولی شئ معیا سره زما عدو و د دشمن سره انکم بشک تاسو رضیتم راضی شوی بالعقود پکیناستلو اول مره په اول ځل فقعدو پس کینئ مع الخالفین د وروستو پاتې شوي خلکو سره ولا او ما تصلی تاسو منز کوي او د دین مراد د جنازې منز دی على احد په یو کس باندې منهم لهغوینا ماتا چې مرشي ابدا چریهم ولا او ما تقم تو ادریگا او دا لفظ قیام نه دی ادریدو ته وایي على قبره د هغو په قبر باندې انهم بشک هغوی کفرو کفر وکړو بالله سره د الله ورسوله او داغو دا رسول وماتو او هغوی مرشو وهم پده حال کی چه هغوی فاسقون فاسقانو ولا او ندی تعجبکا پتعجب کی واچویتا اموالهم مالون دا هغوی و اولادهم او اولاد دا هغوی انما بشکا یریدو غاری الله اللہ تعالی ان چی یعذبهم هغا عذاب ورکلی هغویلا بیها سرد ده فی الدنیا پا دنیا کی و تزهق او اوزی انفسهم روحون ده هغوی و هم پا ده حال کی چه هغوی کافرون کافرانوی و اذا او چی کلا انزلت نازل شی دلتا پا انزلت کی پا آخر کی سکون والا تار آغلا ده مطلب ده چی دا لفظ مونست ده ځکه چې مخکې سورتون لفظ را روان دی او سورتون چې دی دا هم مؤنث دی سورتون یو سورت ان چې آمینو ایمان راوړی بالله په الله وجاهدو او جهاد وکړئ مع سره رسوله د هغو د رسول استأذنک اجازت غواړستانه اولو الطولی مالدار خلق منهم لهغوینا وقالو او هغویوائی ذرنا پریگ دی مونگ نکن چی مونگشو مع القاعدین سرد ناستو خلکو رضو هغوی رازی شول بی ان چی یکونو شی هغوی مع الخوالفی سرد ورستو پاتی شوی خزو و توبعا او مهر اولگیدو على قلوبهم ده هغوی پا زرنو باندی فهم پس هغوی لا يفقهون نه هغوی پوهیگی او ده ده روت ورد چی ده اغا فا قاف او ها ده فق ده هم وای یعنی چی جوار پوهی ده چا پس علم کی لیکن الرسول رسول والذین او ها خلق چی آمنو ایمانی را وڑی ده معهو سرده هغو جاهدوا هغوی جهاد وکړو باموالهم سره د خپلو مالونو و انفسهم او خپلو ځانونو و اولئک او هم دا خلک دي لهم د هغوی دپاره الخیرات ښېګړې دي و اولئک او هم دغه خلک دي هم هغوی المفلحون چې هغوی کامیابی موندو واله دي اعد تیار کړی دی الله الله تعالی لهم د هغوی دپاره جنات باغونه تجری بهیږي من تحتها د هغې د لاندې نه الانهار نهرونه خالدین همیشه اوسېدو والی دي فیها په هغې کې ذلک دغه ده الفوز کامیابی العظیم ډېره لویه و جاء او راغلل المعذرون عذر کولو والا من الأعرابي لكلي والونا ليؤذنا چه إجازت ورکرشي لهم هغيلا وقعدا أو كيناستل الذين هغي چاچي كذبو دروغ ويل الله اللاتا ورسوله أو داغو رسولتا سيصيبو دير زرب ورسي الذين هغي تچاچي كفرو كفرو كلو منهم دهغينا عذاب عذاب أليم دردناك ليس نشتدي على الضعفاء بزعيفان باندي ده دي روت ورد ضاد عين أو فادي زعيف لفظ منهم ببطوك استماله ولا أو نا على المرضى بمريزان باندي ده دي روت ورد ميم را ضاد مرز ولا أو نا على الذين بهغي باندي چاچي لا يجدون نهغي بيامومي ما هغا سوچي ينفقون هغي خرج كري او دا ينفقون لس چده نو دا دي روط دي نون فاقاس دا منافق هم دا سيم روط ورد دي او دا غي وجه دادا چه مال چه سنگ راشي پا يو لاس راشي پا بلي خلق خرج كي دا غشان منافق چه وي نو هغا داغی مثال دیسی لکه یو سرنگ چی یعنی هغوی ورننوزی پا یو طرف او پا بل طرف راوزی یعنی هغوی با اسلام تا ورننوتل بیا با راووتل نو پا دی وجه دا دی لفظ نی یاد ساته حرجون سو حرج سو تنگی اذا چی کلا نصحو هغوی خیرخواهی کوی او نصیحت هم خیرخواهی کولو توائی لله لألا دبارا ورسوله أو داغو دا رسول ما نشتا على المحسنين بإحسان كولو والو باندي من سبيل سو مواخذا يعني سني وال والله أو الله تعالى غفور دير بخني والده رحيم دير رحم كولو والده ولا أونا على الذين فاغي باندي چي إذا ما چکلهم اتوکا هغوی راشی تالا لی تحملهم دا پارا دا دی چی تو سورلی ورکڑی هغویلا. قلتا نتا اویل لا اجیدو چیزو نبیا مومم ما هغا چی احملوکم زو سوارو کرم تاسو علیه پا هغی باندی تولو هغوی واپس شول و اعینوهم پا دی حال کی چی ترگی ده هغوی تفیضو بهیده من الدمعی ده اوخ کنه حزنن ده غم پا وجه. الا چینا یجیدو هغوی بیا مندل ما هاغسو چی ینفقون هغوی خرچ کرده وی. انما بشکا السبیلو مواخذخو یعنی نیول یعنی سوال بداغوی نکیگی علالذین پا هغوی باندی دا چی یستعذنونکا اجازت غارستانا و هم حالان که هغوی اغنیا غنی دی یعنی مالدار دی رضو هغوی رازی شول بی ان چی یکونو شی هغوی مع الخوالیفی سرد و رستو پاتی شوی خزو و طابعا او مهر اولگو الله اللہ تعالی على قلوبهم دهغوي بزرونو باندي فهم بس هغوي لا يعلمون نهغوي فوهيجي الحمد لله ده دي سر زمون لسما السيبارة مكمل شوا او اسبه ان شاء الله من ده آياتونو تفسير كو تاسورو باساي سورة التوبة آية نمبر 79 يعني يو كم اتيا آيات په سورۃ التوبه کې په تبوک باندې خبره روانه ده او د منافقین کردار ستاسو په مخ کې واضح شو. د منافقینو په تندي باندې خو نه ولیکلي چې دا منافقین دي، نه په هغه ورځو کې او نه په نن ورځو کې، لیکن چې کله په خلکو کې د منافقینو خصلتونه راشي که یو خصلت وي پکې، نو بیا هغه بنده د یوې درجې منافق دی، که دوه وي نو د دوو دی، او که چېرې ټول په بنده کې موجود وي نو بیا هغه مکمل منافق دی. په آیت 67 کې مونږ ویلي وو چې منافقین د منکر حکم ورکوي او خلق د معروف نه منع کوي، یعنی د بدی حکم ورکوي او د ښه کار نه خلق منع کوي. څوک به چېرته تاسو ته داسې ونه وایي چې د نیکۍ کار مه کوه او یا دا چې دا ګناه والی کار دی او دا وکړه. لیکن څنګه د خلکو حوصله افزایی کیږي چې کله هغوی بد کارونه کوي او څنګه د هغوی حوصله ماتیږي چې کله هغوی د نیکۍ کارونه کوي؟ دا خبره به هم تاسو په نننی آیتونو کې تاسو ته ملاویږي او د هغوی د کردار او د هغوی کردار به نور هم تاسو په مخ کې واضح شي. اصل شی زمونږ د پاره په دې آیتونو باندې تدبر دی، یعنی موږ له خپل ځان ته کتل دي چې چېرته زه یو منافق ته خو نه یم نږدې، آیا زه یو مؤمن ته نږدې یم په کردار کې او که یو منافق ته؟ نو نن به موږ نور سیزونه هم ګورو انشاءالله چې بیا موږ خپله محاسبه وکړو، خپله جایزه واخلو. نو ګرانه به نه وي انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده آية نمبر 79 يعني يوكم أتيا آياتنا. الذين يلمزون المتطوعين، هاغا خلقتي إلزام لغوي فمتطوعين، يعني هاغا خلقتي فخشالي سرا صدقة وركوي دي فهاغوي باندي إلزام لغوي. من المؤمنين ده مؤمناننا، في الصدقات د صدقات مبارکی. نو دو ځله ولی صدقات راغی؟ ځکه چې د متطوعین دا مطلب نه دی چې د خوشحالۍ سره صدقه ورکوي، د دې مطلب دی چې د خوشحالۍ د دې مطلب دا دی چې د خوشحالۍ سره والنټیر کار کول. نو د دې یو بل کردار مخې لراغی چې دا خلک الزام لګوي په هغه خلکو باندې چې څوک د الله په لاره کې په خوشحالۍ سره خرچه کوي. او که د هغه وخت حالات موږ په ذهن کې راولو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته فرمایلی وو چې تاسو د الله په لاره کې ورکړئ، ځکه چې هغه وخت ډیر زیات ضرورت وو. نو هغه وخت حضرت عبدالرحمن بن عوف سلویخت اوقیه سپین زر راوړي وو. دا ډیر مالدار صحابي وو او یو غریب انصاری وو ابو خیل. هغه ټوله شپه مزدوري وکړه، هغه د یو یهودی باغ له اوبو ورکړی وی. ټوله شپه په بوقه باندې د کوهینه اوبو راایستی وی. د سحر په وخت کې یهودی هغه له کجوري ورکړی وی. هغه نیمه کجوري خپل کور والو له ورکړی او نیمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی چې دا په صدقه کې یعنی شامل کړه. نن د دو د خلوص او حسن عمل نه دومره یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دو د خلوص او حسن عمل نه دومره متاثر شو او ای فرمایل چې دا کجوري د دې ټول مال نه درنی دي. نو په دې وجه د ټول سامان د ډیری د پاسه دا کجوري اوخرلې. سبحان الله. په روایتونو کې راځي خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دومره په تیزۍ سره سامان راوړو، ځکه چې اعلان شوی وو چې موږ روان یو، د مال ډیر غټ ضرورت دی، ټول مال راوړی. نو د مال د جمع کولو دپاره د مسجد نبوي په غولي کې کجوري، چوارې، غنم، وربشي، د دې هر سو ډیری جوړ شوي وو، یعنی ټوکی جوړ شوي وو. یو طرف ته د ښځو د کالو ډیرې وو، چا هارونه راوړي وو، چا بازوبند، چا بنګړي، چا والی، چا ګوتي. نو ښځې هم د سرو یعنی د سړو نه وروستو نه وي، یعنی هر چا د نیکۍ په میدان کې مخکې مخکې منډه وهله. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ټول کور سامان راوړی وو، یو شی هم نه و پرېښی. هغه وخت حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل هغه ورځ یعنی هغه به دا خبر هغه ورځ هغه دا خبره محسوس کړه چې زه د ابو بکر نه چرته هم نشم مخکې کېدی. هغه چې کله د کور نیم مال راوړو، یعنی حضرت عمر رضی الله عنه چې وو هغه نیم مال راوړی وو او حضرت ابوبکر رضی الله عنه ټول مال راوړی وو، نو هغه دا خبره محسوس کړه چې زه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه چرته هم نشم مخکې کېدی. نو دا هغه دا خیال وو، ځکه چې دا هغه دا خیال وو چې نن به زه د ابوبکر نه وګټم، مخکې بشم. لیکن چې وی کتل نو پوه شو چې د دو سره مقابله نشم کولی، د نیکۍ مقابله وه. او ابو خیل ټوله شپه مزدوري کړې وه، هغه هم پکې خپله حصه واچوله. هغه خو ویلی شو چې زه خو ډېر غریب یم، ما ته څه ضرورت دی د ورکولو؟ موږ خو دغه شان سوچ کوو که نه چې غریب به څوله ورکوي. هغه د خپلې مزدورۍ کجوري راوړې، څومره کجوري چې وې چېرته یعنی شپږ یا اووه دانې به وې، یعنی چې چا څومره وس ونو د هغې مطابقې مدد وکړو. اوس د منافقینو کردار وګورئ. الله اکبر، هغوی څه وکړل؟ الزام یې ولګو په هغه خلکو چې چا صدقه راوړه، دی په هغوی باندې عیب ولګو چې دا خو ریاکار دي، خلکو ته د خیلو دپاره دا سامانونه یې راوړل، دا خو دوی ځانونه ښایي شوف کوي. پوه شوئ؟ یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په بقی کې چې څومره صدقه ورکړي نو زه به د هغو دپاره د قیامت په ورځ ګواهي ورکوم. هغه وخت یو صحابي د خپلې پګړۍ نه سوره را ایستل غوښتل، لیکن بیا په پګړۍ کې ونغښتل. په دې کې یو سړی چې تور رنګ وو او وړوکي قد واله وو چیت وو، یوه اوښه یې راوسته او را مخکې شو. او د دې اوښې نه بهتره اوښه بل د هیچ چا سره نه وه. هغوی چې یا رسول الله، دا د الله په لاره کې خیرات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ډیره ښه ده. په دې باندې چا وی؟ یو منافق وو. هغوی چې د دونه خو ښه د دو اوښه ده. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده نو ای فرمایل تو دروغجنې، دی ستانه او د دونه درې چنده ښه دی. په زرګونو اوښانو والو باندې افسوس. درې ځله یې داسې وفرمایل چې مګر چې څوک خپل داسې او داسې وکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو ډکو لاسونو سره خی او ګس طرف ته اشاره وکړه چې څوک د الله په لاره کې دومره ورکړي، ګنې افسوس دی، ګنې افسوس دی. یعنی دا منافق خبرې جوړوي چې ګورئ دی د خپل سخایت خیلو دپاره غټ غټ رقم ورکوي. دا به د مالدارو په باره کې وي، او چې غریب به مال راوړو نو په هغې پورې به هم خبرې کولې او خندل به. او وی به چې ګورئ د دې سره دی روم فتح کول غواړي او خندل به چې د دې کجورو نه بغیر خدا مو هم کامیابې دی نه شو. یعنی دلته د دوی د کجورو ضرورت دی، دغه شان خبرې به یې کولې. والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم، او هغه خلک نشي هغوی مندلې سیوای د خپل مهنت سره. یعنی څو چې بغریبانانو راوړل نو دا د هغوی دپاره دی. والذین لا یجدون الا جهدهم، یعنی که د مهنت او مشقت سره څه شی راغلی دی، یعنی د هغو سره هیڅ نه وي سیوای هغه څو چې هغو د مهنت سره ګټلی وي او هغه یې راوړی وي، او یا چې د چا سره څو وي او هغه یې د خوشحالۍ سره ورکوي. په دواړو باندې به یې الزام لګوو. فیسخرون منهم، نو هغوی خنداګانی کوي، مزاق کوي په هغوی پورې. یعنی که څوک د نیکۍ په کار کې مخکې ځي نو دوی په هغوی پورې خنداګانی کوي، او دا یوه طریقه دوی استعمالوي او د هغې په ذریعه خلک د نیکۍ د کارونو نه منع کوي. داسې به درته هیڅوک ونه وایي چې د الله په لاره کې مه ورکوه، لیکن چې کله خلک دا قسمه کامنټس کوي یا نکته چینی کوي، خنداګانی او پیشاړي کوي، نو د داسې خبرو سره د خلکو په ذهن باندې اثر پرېوزي. چې کله څوک خنداګانی او مزاق کوي، چې کله څوک الزام لګوي په چا، چې څوک خبرې جوړې کړي په چا پسې، دا طریقې دي چې د دې په ذریعه د خلکو حوصلې ماتیږي او بیا د بنده زړه نه کیږي نیکۍ کولو ته. نو دوی په خپله هم نیکي نه کوي او نور خلک هم د نیکۍ ته نه پرېږدي. د نیکۍ په کارونو کې مؤمن د بل مؤمن حوصله افزایي کوي، د هغو تعریف کوي، او دوی مؤمنان ډسکرج کوي، د هغوی حوصلې ماتوي او هغوی بې عزته کوي چې هغوی د نیکۍ کولو نه وروسته پاتې شي. نو دې منافقینو ته به څه ملاوېدل؟ دا کوم قسمه سایکالوجي ده؟ په اصل کې چې څوک په خپله کار نه کوي نو بیا د هغوی دا خیال وي چې زه به یوازې پاتې شم، بیا به ټولو ته پته ولګي چې دا بنده خو د نیکۍ کار نه کوي. کو په کلاس کې اووه کسان یو کلاس اخیستو ته تیار شي او درې کسان یې نه کول غواړي، نو دغه دریو کسانو کوشش دا وي چې دغه اووه کسان منع کړو. نو بیا دوی هغوی ته وایي چې مه کوئ، دغه کلاس خو ډېر ګران دی. د هغوی د وروستو کولو کوششونه کوي ځکه چې په موږ باندې پرده پاتې شي، ګنې موږ به ښکاره شو. ټول خلک به وایي چې وګورئ زیات خلک یې کوي او صرف دوی یې نه کوي، نو دوی د خپل کمی د پټولو دپاره په نورو ورپسې شي چې تاسو هم مه کوئ. چې کله څوک په چا پورې خنداګانې او مذاق کوي نو دا د کم عقلی نخه هم ده چې په هره خبره پورې خنداګانی او مزاق جوړ شي. دا د نه پوهېدو نخه ده. نو الله تعالی دلته د هغوی دا عمل ښکاره کوي چې ګورئ دوی به څنګه په نیکۍ کولو والو باندې الزام لګوو، ځکه چې هغوی هم ذلت محسوس کړي او ځان ورته سپک ښکاره شي او هغوی وروسته شي. چې کله په یو ډک محفل کې د چا په حجاب پورې مذاق وشي، نو هغه بنده څنګه وشرمیږي؟ او چې څومره خلک دا مذاق او پیشاړي اوري، نو هغه نور خلک هم بیا ځان ساتي چې مونږ خو به دا کار چرته هم ونه کړو، ځکه چې سبا له به بیا خلک په مونږ پورې خنداګانې کوي. نو دا یو ډیسکرېجمنټ وي د ټولو دپاره. دلته مخلص مسلمانان سامان راوړي، ښه محنت او مزدوري کوي د هغې دپاره، یعنی ښه محنت او مزدوري کوي د هغې دپاره او په هغې کې خپله حصه اچوي، او دوی هسې فارغ ناستی او خنداګانې کوي چې د هغوی زړونه مات شي. نو دغه شان کارونه به کول او خلک به روسته کوو. نو منافقان خلق د نیکۍ د کارونو نه په دې طریقو باندې منع کوي، او د نیکۍ د منع کولو څو طریقې دي. یو دا ده چې په بنده باندې الزام ولګي، او دویم څه دي؟ مزاق کول. که څوک کمه ورکوي نو هم خنداګانې کوي او الزامونه لګوي، که څوک زیاته ورکوي نو هم پیشاړي او الزامونه لګوي. او یو وی مزاق یعنی تمسخر، او بل وی مزاح. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د خپل صحابه سره مزاح کوو. نو مزاق یعنی تمسخر چې وي، په دې کې په بل بنده پورې داسې خنداګانې او پیشاړې کیږي چې د هغې په وجه خلک په هغه بنده په هغې باندې خلک هغه بنده وړوکې کوي، ښکته کوي، لاندې کوي. دا بالکل ښه عادت نه دی. او ګورئ، دا د منافقینو عادت دی. چېرته مونږ خو داسې نه کوو چې کله مونږ په یو مجلس کې یو، مونږ ورته په خپله جبه کې ریکارډ وایو چې کله مونږ په یو مجلس کې کینو نو خلک په یو بنده ورپسې شي او بیا په هغه پورې ټوقي او پیشاړي کوي. دا دی تمسخر، یعنی هغه بنده هیڅ هم نشي ویلی او ټول خلک د هغې نه مزې اخلي، خنداګانې او ټوقي ورپورې کوي. دا انتهایی خرابه طریقه ده. مونږ وایو چې مړه مونږ خواسې ټوقه کوو، مړی مونږ خواسې ټوقه کوو. نو اوس به هغه غریب څه وایي؟ که هغه بد وګڼي نو خلک ورته وایي چې ته دومره زر خفه کیږې، دا خواسې د ټوقو خبرې دي. نو د شرم په وجه نه بنده منه کولی شي او نه څه ویلی شي. نو مونږ له پکار ده چې د خپل ذوق جایزه واخلو چې مونږ کوم قسمه مذاقونه کوو. نن سبا خو دا قسمه مذاق زمونږ د مجلسونو یوه حصه جوړه شوې ده، او مونږ ته د خپلې غلطۍ احساس هم نه وي چې زه لاس غلط کار کوم. ایز ا نیشن، یعنی د ملک په لیول باندې زمونږ دومره خراب ذوق جوړ شوی دی چې زمونږ د ملک په ډرامو کې هم په چا پورې بنده، یعنی کله پچا بنده پوری یا په وی پیشې پوری یا د چا په سو طریقه پوری د چا په خبرو پوری داسې مسخره او پیشاړی کیږي چې هغه بنده ډیر شرمیږي، داغه بے عزتی کیږي، هغه په ثابت محفل کې شرمنده شي او هغه د ټولو په مخ کې د مزاق نخه جوړ شي. کچری مونږ تر اوسه پوری داسې کار نکوو نو بیا مونږ سیز د کړی دی، یعنی کچری مونږ تر اوسه پوری داسې کارونه کوو نو بیا مونږ سیز د کړی دی. او تاسو دا سوچ وکړئ چې کله تاسو بچا پوری داسې مزاق کوي نو دا په زړه بس تیریږي، بیا هغه هم په زړه کې دا فیصله وکړي چې ما ته کله هم موقع میلاو شي نو زه به دې پرې نږدم. هغه هم د دې موقع په تلاش کې وي چې زه دې رسوا کړم، نو د دې سره ټول تعلقات خراب شي، کینې، بغض، حسد داسې زونه پیدا شي په زړونو کې بیا. نو دا یو منافقانه خصلت دی. که دا په مونږ کې وي نو دا مونږ له لرې کول پکار دي. او دویمه، مونږ ته څه پته چلیږي په چا باندې الزام لګول؟ د دې مطلب دی چې د منافق د خولې نه به څوک نه بچ کېدل. که چا زیاته پیسه او سامان راړو نو هغوی ترینه هم نه دي خلاص. او چې څوک د محنت مشقت سره لږ شان سامان راوړي، مزدوري وکړي، نو په هغوی باندې هم الزام لګوي، په هغوی پورې هم خنداګانې کوي. د هغوی د خولې نه یو بنده هم نه دی بچ. هر بنده کریټیسایز کوي، نترینا هغه خلق لاسیږي چې چا کم راوړی ده او نترینا هغه چې چا زیات راوړی ده. نو هغوی څونه څو خبره جوړه کړي چې د هغې په ذریعه خپله بدخویي کوي. او ګورئ، دا هم یو بې انتها خراب عادت دی. او مونږ ته کتل پکار دي چې کله مونږ د چا سره میلاو شو، نو د هغې نه پس مونږ په هغوی پورې څنګه خبرې کوو. ځینې خلک چې وي، نو هغوی ډېر اپینیټډ وي، په هر چا پورې څونه څو بد رد وایي. که د چا څوک تعریف وکړي، نو وایي چې مونږ یې د نظره کړو. یعنی که څوک یې تعریف وکړي، نو هغوی څه وایي؟ چې یې زه یې د نظره کړم. که ووایي چې ښه کار چې ښه نه ښکاري، نو هم بیا خفه وي چې دې بنده ماته دغه شان وې. یعنی په یو حال کې ترینه څوک نه وي خلاص، د هغوی د خولې نه هیڅوک محفوظ نه وي. دا هم منافقانه خصلت دی. او که د دین په معامله کې داسې خصلت وي په چا کې، نو هغه خو بیا ډېر بدترین دی. که د الله په سو حکم څوک عمل کوي او په هغې پورې تاسو خنداګانې او پیشاړې شروع کړئ، پیغورونه ورته کوئ د خپلې خولې نه چې په هغو باندې غشي وروئ، نو پوهه شئ چې په ما کې یو منافقانه خصلت موجود دی. ځکه چې یو مؤمن داسې کار نشي کولی. د هغو دپاره د الله حکم ډېر غټ حیثیت لري. د مؤمن دپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت ډېر غټ شی دی. چې د چا دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان، مال، اولاد، عزت او د خپل کور والو نه زیات محبوب وي، نو بیا ورته د هغو طریقې هم د هر چا نه زیاتې محبوبې وي. هغه بیا د الله په یو حکم پورې څنګه خنداګانې کولی شي؟ ولې هغو ته دا پته نه وي چې الله څوک دی؟ نو ایمان واله خو چرته هم داسې نشي کولی، دا سوای د منافق نه بل هیڅوک نشي کولی. نو موږ له هم ډېر احتیاط پکار دی چې چرته موږ خو د دې کردار، د دې کیریکټر مالکان نه یو. مونږ ځان ته ایمان والے ایمان والے وایو او خوشحالیږو په خوش او په داسې خوش فهمۍ کې مبتلا یو چې دا هر څه زما د پاره دي. یاد وساتئ دا خبره چې د یو څیز په وجه به د ټولو نه زیات خلک په جهنم کې غورځولی کیږي. یعنی د یو څیز په وجه به د ټولو نه زیات خلک په جهنم کې غورځولی کیږي، او هغه ده ژبه. د دې ژبې دا ضرر د دې تکلیف نه خلک محفوظ ساتئ. کچرې مونږ د نیکۍ سکار نشو کولی، نو دا هم یو نیکی ده چې تاسو د تکلیف ورکولو نه خلک بچ ساتئ. یعنی د خپلې خولې نه، د خپل اعضا نه، د خپل شر نه خلک محفوظ وساتئ. دا هم یو نیکی ده. نو دا ژبه بنده ډېر اوچت مقام ته هم رسولی شي، او دا ژبه بنده ډېر لاندې هم راغورځولی شي. کوخه خبره نشئ کولی، نو خاموش شئ. د دې سوچ سره چې د دې ژبې هره خبره لیکلې کیږي، نوټ کیږي، د دې حساب به ماته ورکول وي. لکه څنګه چې د یو ډالر حساب ورکول وي، دغه شان به د خولې نه وتلي د یوې جملې حساب هم ماته ورکول وي. او د یوې خبرې د خولې نه وتل داسې دي لکه د لیندې نه چې غشی وزي، هغه بیا واپس نشي راتلی. او یا لکه توکلی شوي لاړي، او چې د خولې د غشو سره بنده ولګي نو هغه زخم بیا نه جوړیږي. ځکه د خپلې ژبې د کنټرول کولو کوشش کوي. او چې کله تاسو ووینئ چې څوک داسې حرکتونه کوي، نو هغوی منع کوئ. چې مونږ په قرآن کې داسې ویلي دي، الله تعالی دې مونږ د داسې بد خصلتونو نه محفوظ وساتي. آمین یا رب العالمین. او که چېرې داسې خصلتونه په مونږ کې موجود وي، نو الله تعالی دې مونږ له د لرې کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. دا کوم خلک چې په خلکو پورې خنداګانې او پیشاړې کوي او د خلکو حوصلې ماتوي، خلک ډسکریج کوي، د هغوی دا خیال وي چې ګنې دا مونږ د انسانانو سره کوو. چې کله مونږ د هغوی د دین په څه معامله کې په هغوی پورې خنداګانې کوو، هغوی ته پیغورونه کوو، نو زموږ دا خیال وي چې دا خو زموږ معامله د انسان سره ده. حالانکه دلته جواب چا ورکړی دی داسې خلکو ته؟ الله تعالی فرمایلی دي: سخیر الله منهم، الله مزاق کوي په هغوی پوری، ولهم عذاب علیم، او دا غوی دپاره دردناک عذاب دی. دا معمولی خبره نه ده. الله تعالی دا ندی فرمایلی چې هغوی به هم په دوی پوری مزاق کوي، بلکې الله تعالی فرمایلی دی چې الله تعالی به په دوی پوری مزاق کوي، او د قیامت په ورځ به د داسې خلکو سره سو کیږي. الله تعالی دی معاف کړي. په بهقی کې دا روایت دی چې دوی ته به د جنت دروازه کولاو شي، او ورته به وویلی شي چې راشئ راشئ او داخل شئ. په دې کې به هغوی منډه کړي چې زر زر داخل شو، او چې څنګه دوی دروازې ته نږدې شي نو دروازه به ورپسې بنده شي. یوه بله دروازه به کولاو شي چې راځئ راځئ دې طرف ته، او چې دوی څنګه هغلته منډه ووهي او ورسي نو هغه دروازه به هم بنده شي. درېمه دروازه به کولاو شي چې راځئ دلته راځئ، او ډېره بېچینی به وي ځکه چې ډېره ګرانه ورځ به وي. دوی به هلته منډه کړي نو هغه به هم بنده شي په دوی باندې. چې تاسو به مذاق کوو که نه، اوس تاسو سره هم مذاق کېږي. او په سورة المطففین کې راځي چې په هغه ورځ به ایمان والا په تختونو باندې ناست وي، او هغوی به په دوی پورې مذاق کوي. ګورئ په چا پورې مذاق او خنداګانې کول وړه خبره نه ده، او خاص طور د دین په معامله کې مذاق کول دا داسې معامله نه ده چې صرف د دنیا د حده پورې ده او دلته به ختم شي. دا به هلته هم ځي، کروڑونه کالونه به تیر شي، قیامت به راشي، خو دا معاملې به ختمې نه شي. په دنیا کې چې خبره زړه شي نو خلک یې پرېږدي چې دا خو اوس ډېره زړه خبره ده، او دا به د کروڑونو کالونو زړه خبره وي، خو بیا به هم نه ختمیږي. دا به بیا هم په بنده پسې وي، نو دا عادت پرېښودل ضروري دي. نو د دې سره به هلته مذاق کیږي. الله اکبر. ولهم عذاب علیم، او د دې دپاره دردناک عذاب تیار شوی دی. یاد وساتئ دا خبره. په حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو بنده مسلمان په یو داسې موقع باندې ذلیل کړي چې د هغو بې عزتي وکړي، او یا د هغو په عزت کې کمی راولي، لکه څنګه چې مونږ خلک په مجلس کې خاندو او خوشحالیږو او هغه بل کس پریشانه شي او شرمیږي، نو فرمایلی شوی دي چې الله تعالی به هم هغه په داسې مقام باندې ذلیله کوي چې کله به هغه د الله د مدد طلبګار وي. دومره بدې شي د الله تعالی دا قسمه خبرې. او چې کوم بنده د یو مسلمان په یو داسې ځای کې مدد وکړي چې هلته د هغو بې عزتي کیږي او هغه رسوا کیږي، او الله به د هغو په داسې ځای کې مدد وکړي چې په کوم ځای کې هغو ته د الله تعالی د مدد ضرورت وي. چې څوک د چا بې عزتي کوي او تاسو راشئ او د هغو مدد وکړئ، نو الله تعالی به په هغه ځای کې ستاسو مدد وکړي چې هلته به تاسو ته د الله تعالی د مدد ضرورت وي. الله اکبر. نو انشاءالله په دې آیت به تاسو په دې هفته کې تدبر کوئ چې چېرته په ما کې خدا عادت نشته چې زه په خلکو پورې خنداګانې او پیشاړې خو نه کوم، کو هغه د سترګو د اشارو سره وي، او کو هغه د خولې د خبرو سره وي، کو هغه په چا باندې الزام لګول وي، کو هغه چا ته پیغور کول وي. دا ټول هر سو د خلکو سره یو ځای کېدل او داسې حرکتونه کول. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، او دا خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی. اے نبی، کتو د دوی دپاره بخنه وغواړي او کتو بخنه ونه غواړي. د الله تعالی څومره په دوی باندې غصه ده چې دا آیت راغی چې اے نبی، کتو تو دوی له بخنه وغواړي او که ونه غواړي دواړه برابر دي. یا تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو کچری تو د دوی دپاره اویا ځله هم بخنه وغواړې، الله به هیڅکله دوی معاف نه کړي. الله تعالی دې د داسې انجام نه محفوظ وساتي. د الله تعالی غضب ته وګورئ په دې خلکو باندې، د هغو غصې ته وګورئ. وی فرمایل چې که تو داسې خلکو له معافي وغواړې او که ونه غواړې، خو زه دوی نه معاف کوم. که تو اویا ځله هم معافي وغواړې، او دا او یا لفظ ولی راغلی دی دلته؟ ځکه چې دا د کثرت یعنی ډیر زیات تعداد دپاره راغلی دی. لکه مونږ خلک چې وایو چې ما خو ته 100 ځله پوه کړې یا 40 ځله مې درته ووی، نو عربیانو به د او یا لفظ استعمالوو، نو د دې مطلب وي ډیر زله ویل. نو دلته هم د سبعین مره خبر راغلی ده خو تو او یا زله هم دی له بخنه وغواړې ای نبی، خو مونږ دی نه بخو. ذلک بانهم کفروا بالله ورسوله، او دا په دې وجه چې دی انکار وکړو د الله او د هغه د رسول نه. د الله او رسول نه څنګه انکار وکړو؟ هغوی خو به کلمه وی. د کفر کولو مطلب دا دی چې د هغوی خبره یې نه منله، د کومې کلمې چې به دوی د خولې سره اعتراف کوو، یعنی په خوله به یې کلمه وی، دغه دین لبی د نقصان د ورکولو دپاره هر وخت کوششونه کول. یعنی په ملا کې به چاړه منډله چې هغې ته وایي د لستوڼي مار، په خوله به وی چې مونږ ستاسو سره یو، او د شانه به یې څنګه څنګه حمله کوله. کلمه به وی او د هغې نه به انکار کوو، په خوله به یې کلمه وه او په عمل کې به د هغې مخالفت کوو. کچری په دې کې ایمان وی، نو په اهل ایمان پورې به بیا څنګه مذاق کوو؟ کچری په دوی کې ایمان وی، نو د نیکۍ په کارونو پورې به څنګه مذاق کوو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ضرورت و او د هغو چې کوم اعلان کړی و، نو په هغې پورې خنداګانې او مذاق کوو. د خلکو په صدقو پورې پیشاړې کولې. کچری ایمان وی پکې، نو بیا به داسې مذاق څنګه کړی و؟ یو وی کمزوری ایمان، بنده کوشش کوي خو په عمل کې کمی وي، کمزوری ایمانی وي. او یو وی چې بنده د مسلمانانو د زړونه خیرخوانه وي، په زړه کې اسلام نه وي خوښ، د اسلام شاعر د الله احکامات په هغې زړه تنګیږي. هی کچری داسې احکامات راشي، داسې حکمونه راشي، نو بیا هغوی وایي چې په دې خو عمل کېدی نه شي، په هغوی باندې درانه وي داسې حکمونه د الله. هغوی چرته هم نه غواړي چې داسې احکامات دې نافذ شي، د داسې نافذ کېدو خو سو امکان هم نه وي. لیکن چې مونږ یې ووایو نو وویرېږو چې کچری دا حکم نافذ شو، نو بیا به څنګه کېږي؟ خلک یې نه مني، نه اکسپټ کوي. او خاص طور د هغوی به د مؤمنانو سره څنګه رویه وه؟ په تیر آیت کې مونږ وې د یو ایمان والا څنګه رویه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د خپل رور سره بحث مه کوه، او مه د هغو سره داسې دل لګي یعنی خبرې کوه چې هغه په هغو باندې ښه نه لګي. ستاسو دپاره خو د خندا او مذاق خبره ده، لیکن د هغو په زړه څه تیریږي؟ او مه د هغو سره داسې وعده کوه چې هغه تو نشي پوره کولی. نو په دې معامله کې مونږ ته د مهذبه جوړېدو ضرورت دی. گنی زمونږ منځونه، قرآن ویل، نورو تخیل، دا هر څه به ضایع شي کچری مو عام اخلاق ازده نه کړو. کچری نن دا سیزونه زمونږ کلچر جوړ شوی وي، نو مونږ ته به دا ختمول وي. داسې ښکاري چې مونږ نور خلک پریشانه کوو او خپل ځانونه خوشحاله کوو. دا زمونږ شوق جوړ شوی دی او ټوله معاشره په دې کې راغلی ده. د مؤمنانو اخلاق ختم شوی دی، غورځېدلی دی، او هر طرف ته منافقانه رویې دي. که هغه سکولونه او کالجونه دي، او که هغه زمونږ خپل مجلسونه دي، که هغه میډیا ده، هر ځای دغه حال دی، هر طرف ته یو حال دی. نو مونږ ته په دې کې هیڅ عیب نه ښکاري، لیکن دا د یوې مسلمانې معاشرې اخلاق نه دي. او سبحان الله، قرآن زمونږ اخلاق بهترین جوړوي، مونږ ته طور طریقې ښیي چې د نورو خلکو سره به څنګه اوسئ. د منافقین لپاره څومره غټ وعید دی، خو په دې خبره پوه شي که نه، نو دا د ویرې خبره ده. که نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم استغفار وکړي، نو هغه به نه قبلیږي. یعنی د هغوی د نفاق بیماری اوس دومره ډیره ده چې د هغې د واپس کېدو هیڅ امید نشته. که اوس تو د هغوی دپاره او یا ځله هم وغواړې استغفار، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زه به د اویا ځله نه هم ډیر وغواړم. حالانکه دې خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ډیر زیات غمونه ورکړي وو، ډیر تکلیفونه یې ورله ورکړي وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې څومره شفقت وو د هغوی دپاره، او دا د هغو حسن سلوک وو. واقع چې هغه رحمت للعالمین وو. لیکن د هغې نه پس سورة المنافقون آیت نمبر شپږم نازل شوی وو. که تو د دوی دپاره استغفار وکړې او که نه، اوس د دوی دپاره استغفار نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم من شو هلتا نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم من شو په دې آیت کې د ازدکېدو د پاره یو ډېر اهمه خبره ده چې د منافقانو د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا ته هم ویلی شو چې دا به نه قبلیږي چې د دې مغفرت نشي کېدی. څه مطلب؟ چې د توبې د قبلولو اختیار صرف او صرف د چا سره دی؟ د الله تعالی سره. او اکثر خلک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هلته زموږ شفاعت وکړي او موږ به وبخلی شو. او دلته څو فرمایلی شو د دې نه زیاته نوره څه خبره کیدی شي زموږ دپاره. او زموږ خلک وایي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو، نو هیڅ خبره نه ده. دوه درې نعتونه ووایي او دا یې خیال وي چې د دې په ذریعه به موږ خلاص شو. د دې ځای نه پته لګي چې کو خپل عمل نه وي د بنده، کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر هم کوششونه وکړي، الله تعالی دی چې هغه غواړي نو بنده بخلی شي، او چې هغه نه غواړي نو نه بای بخی. کو داغه د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم شفارس وکړي، کو یو ولی شفارس وکړي، د نبی نه زیات نور څوک کیدی شي. او د ځینو خلکو په پیرانو باندې ډیر غټ یقین وی چې دا ډیر رسیدلې خلک دی، لکه غوث اعظم راشي کوسمره هم، یعنی کوسمره هم لقبونه چې خلکو ورکړي دي خلکو له، نو هیڅوک هم د خپلې مرضۍ سره څوک نشي بخلی. دا آیت چې دی نو دا هایلایټ کړئ چې کله هم تاسو څوک چې کله هم تاسو ته څوک داسې خبرې وکړي نو دا آیت ورته وښیئ چې الله تعالی څه فرمایلی دي. دې نه پته لګي چې څوک هغه رب په خپله معاف کول غواړي، بیا کو نبی د هغو دپاره هم دعا وکړي نو الله به یې معاف کړي. او کو د چا د معاف کولو د الله تعالی اراده وي، نو هیڅوک هم الله تعالی نشي راضي کولی، یعنی په هغو باندې دا خبره نشي منلی. دا خبره یاده وساتئ، څوک په زبردستۍ سره په الله تعالی باندې دا کار نشي کولی چې زه خو آخري نبی یم او زه خو الله تعالی ته ډیر نږدې یم، په دې طریقه هیڅوک هم نشي بخلی کېدی. په دې خبره خزان پوه کړئ. او دلته د 70 مره نفس هم راغلی دی، کو اویا ځله هم وغواړي نو بیا هم هغه نشي بخلی کېدی. او پته نشته چې موږ په کومه خوشفهمۍ کې یو. ها، کو چا خپل عمل کړی وي او په هغې کې کمی کوزی راشي، او کو الله تعالی معاف کول غواړي هغه بنده، نو بیا الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یا چې هغه څوک هم غواړي نو هغو له به اجازت ورکړي چې ته شفاعت وکړه د دې بنده، او هغه به د الله تعالی د ارادې په وجه بخلی کیږي، او شفاعت کولو والا له به بیا الله تعالی عزت ورکوي چې ته د دې بنده شفاعت وکړه، نو بیا به هله الله تعالی هغه معاف کړي. نو په کار ده چې موږ د شفاعت په کانسپټ باندې پوه یو. نو دې کفر وکړو د الله تعالی سره او د هغو د رسول سره، څنګه د هغوی به څنګه مغفرت کیږي؟ بیا والله یهدی القوم الفاسقین. الله تعالی هدایت نه ورکوي فاسق قوم له چې څوک هم نافرمانه دي او د الله تعالی حدونه ماتولو واله دي. الله تعالی د هغوی رهنمایی نه کوي، هغوی له هدایت نه ورکوي، هیڅ صحیح لاره ورته بیا نه ښیي. چې څوک هم د الله یا د هغو د رسول نه انکار کوي نو بیا د هدایت توفیق د هغوی نه واخیستی شي. فریحه خوشحاله شو څوک؟ المخلفون بمقعدهم، هغه خلک چې رستو پاتې شوي دي، د سونه رستو پاتې شوي دي د جنگی تبوک نه، نو هغوی خوشحالیږي. دا فریحه لفظ د کریحه الټه دی. فریحه وایي خوشحالی دو ته، او کریحه وایي چې بنده نه خوښوي، یعنی نه خوشحالیږي. کریحه لفظ د کرکې نه دی. نو دا څوک خوشحالیږي؟ هغه منافقین چې کوم ناست وو او جنگ له نه وتلي، په څه خبره خوشحالیږي؟ بمقعدهم، په خپلو کېناستو باندې، چې زه ښه ده موږ خو ناست یو په کور کې او لا نړو په جنگ باندې. خلاف رسول الله، د الله د رسول نه پس، یعنی هغوی لاړل قافله ووتله او دا منافقین رستو پاتې شو او دلته د دوی د زړه دننه پټه خبره ښکاره شوه. دوی په زړونو کې ډېر خوشحاله دي چې شکر دی چې هغوی لاړل د دې ځای نه مصیبت لاړو. اوله خو دوی په دې خبره ډېر پریشانه وو چې چېرته مونږ ته تلل پیښ نه شي چېرته مونږ به نه ځي. او بیا یې سا واخیستو چې زه شکر دی د دغه مصیبت نه خو دمه شو خلاص شو. پوه شوی په دې خبره؟ نو دلته الله تعالی د دوی د زړونو جذبات ټولو ته ښکاره کړل چې زه شکر دی چې مونږ د دغه مصیبت نه خلاص شو، ځکه چې د دوی دنیا ډیره زیاته خوښه وه، آرام یې خوښ و. نو دوی تلل نه غوښتل. په کار خو دا وه چې دوی ستومانه شوی وې چې د نیکۍ موقع مو د لاس نه لاړه. نو الټه دوی خوشحاله شو چې د مصیبت نه خلاص شو. وکریهو، او هغوی ناخوښه کړه. کومه خبره؟ ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله، چې هغوی جهاد وکړي د خپلو مالونو سره او د خپلو ځانونو سره د الله په لاره کې. د هغوی دا خبره نه ده خوښه. د هغوی د دې خبرې نه کراهت کیږي، کرکی کیږي. پیسه ورسره ډېره ده، مال دی، اوس هغوی د هغوی چرته زړه کیږي چې د الله په لاره کې خپل ځانونه ولګوي، چې خپل مال د الله په لاره کې ولګوي. په خپله هم سو قرباني نه کول غواړي او نور خلک هم منع کوي. او اوس یو بل مثال وګورئ چې هغوی څنګه خلک د الله تعالی د لارې نه منع کوي. وقالوا لا تنفروا في الحر، او هغوی وایي چې مه تاسوځئ په ګرمۍ کې. دلته منافقان مؤمنانو ته وایي دا خو دومره ډېره ګرمي ده، په دې کې تاسو ولې وځئ؟ لا تنفروا، او واقعي د تبوک په ورځو کې سمه ډېره ګرمي وه، داسې ډېره ګرمي وه او په هغې کې مېوې پخې شوې وې، سوري وو دونې، او په داسې حالاتو کې بنده وایي چې د کور نه نوتې. نو دوی به د هغوی غوږونه ډکول. ګورئ مېوې پخې دي او څومره ګران سفر دی د لارې، دا څه کوئ تاسو؟ داسې خو نه وایي چې ستاسو تلل غلط کار دی. تاسو ګورئ چې څومره د همدردۍ او خیرخواهۍ سره خبره کوي. بعضی وخت د نیکۍ نه د منع کولو څو طریقه وي، یعنی د دوی سره د خلکو داسې فکر دی چې د هغوی ګرمي ونه شي. استغفر الله، او الله تعالی چې د دې کوم جواب ورکړی دی نو هغه داسې جواب دی چې د هغې سره په بنده باندې غونې زیګ زیګ شي.